İşmir Norham şamildi.
خوشحال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وخت شوي یو بجا په دې غړي کې موږ تاسو لپاره د کرخي پر غاړه اونیزا خبرونه لرو. دغه خبرونه چې تاسو به یې په تکراری بڼه اورئ د دې قربا شاهین بنیره دی، او دا وار په دې خبرونه کې د سیاستوال او قانون پوه لطیف لالا په ژوند باندې خبرې شوې دي. و تا هر سمخ خیل شاهین بنیری د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه
سره مشه رومبر دی وخت مهم خبرونه. پولیس وایي چې په میرامشاه کې د ماړی پیټرولیم کمپنۍ تختول شوی سلور ملازمینه د وسلوالو لولقي خوشی کړی دی. د خیبر پختونخوا د چرسدی په بادشاہ خان پونتون د وسلوالو د غبرید اووم تلین ون منزل شو چې پکې د زده کوونکو په ګډون شل کسان وژل شوي وو. او افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړپوړي پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غوښتلي چې پر افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د خبرونو تفصیل. پولیس وایي چې په میرامشاه کې د ماړی پیټرولیم کمپنۍ تختول شوی سلور ملازمینې د وسلوالو لولقي خوشی کړي او دوه وسلوالې وجلې دي. په میرامشاه کې یو پوځي چارواکي بیګا مشال لیډوتو ویل چې د کمپنۍ سلور کارکوونکو د جنوري په 19مه د میرامشاه تحصیل انغر کلی سره نږدې د تیلو او ګیس سروې کوله چې د راستنېدو په وخت وسلوالو تختولي وو. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونو تېره شپه په عملیاتو کې سلور واړه بازیاب کړي او د تحریک طالبان علیم خان ډلې دوه وسلوالې وجلې دي. پوځي چارواکي زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال دوه تختول شوي ملازمین او یو سرتیری ټپي شوی دی چې په میرامشاه روغتون کې درملنه روانه ده او طبي وضعیې د خطرې څخه بهر ده. په تختول شوو کې یو د کرک او درې د پنجاب اوسیدونکي دي. پاکستان او روسیې د توانایي په څانګه کې د همکارۍ لپاره د یو جامع پلان پر جوړولو موافقه کړې او ویلي دي چې دا پلان به د روان کال د مارچ په میاشت کې عملي کیږي. رویټرز خبري ایجنس پرون خبر ورکړ چې روسیه به پاکستان ته د خامو تیلو صادرات تر مارچ میاشتې وروسته پیل کړي. ایجنس د روسیې د انرژۍ وزیر نیکولای شولګینوپ له قوله ویلي چې د خامو تیلو ادایګي به د دواړو هیوادونو په کرنسیو کې کیږي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د بهرنیو اسعارو زیرمې 4.6 ارب ډالرو ته راښکته شوي دي چې د دریو ونیو وارداتو او په ځانګړې توګه د تیلو اخستلو لپاره کافي نه دي. د خیبر پختونخوا د چرسدی په بادشاہ خان پونتون د وسلوالو د هغه برید اووم تلین لمانځل شوی دی چې پکې د زده کوونکو په ګډون شل کسان وژل شوي وو. وسلوالو د 2016 کال د جنوري په 6مه د چرسدی په بادشاہ خان پونتون سهار وختي برید کړی وو. پرون د برید د اووم تلین په مناسبت یو غونډه وشوه چې پکې د وژل شوو خپلوانو، استادانو او د سیمې اوسیدونکو ګډون وکړو. د پونتون وایس چانسلر بشیر احمد ویل چې دوی د پونتون او هلته د زده کوونکو د خوندي کولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي، خو له پونتونه د سرتیرو لري کولو اندېښمن کړي دي.
ومنګ سره د جی اف سی والا کمپلیټون و هغه زمنګ ډیر زیات مسلې حل کړې وي او ان پاین اجنې کاف ټایم هغه ګورنمنت د ویزه روز شو هغه ویزه نن بوتل او هغه د کلار په دې پرمیس سره چې دا موږ تاسو ته استریم کې واپس کړو او تاسو پر دغه سره د غنښت.
بلخوا د چرسدی د پولیسو مشر سویل خالد او مرستیال کمشنر مشال لیډوتو ویلي چې په دې اړه له 100 ورځو راهیسې له صوبایي حکومت سره خبرې پیل کړې دي. په خیبر پختونخوا کې د نگران وزیر اعلی په نوم د سیاسي ګوندونو مشران سلا شوي دي. د صوبې پخوانی وزیر کامران بنگش پرون په خپل ټویټر پاڼه غلي خپور کو چې تر مخه د صوبې د نگران وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د پخوانی بیوروکریټ اعظم خان په نوم اتفاق شوی دی. د اعظم خان نوم حکومت مخالفو ګوندونو وړاندې کړی وو. نوموړی د چرسدی اوسیدونکی دی او د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر هم پاتې شوی دی. او افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړپوړي پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غوښتلي دي چې پر افغان جنو او ښځو لګول شوي بندیزونه زر تر زر لري کی. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس شامل وو. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اردن کو څنګه به وختي هم تاسو ته ویلي چې په دې غړي کې موږ تاسو لپاره اونیزه خبرونه د کرخه پر غاړه هغه په تکراری بڼه وړاندې کوو. اردن کو نوموړی قانون پوه او پښتون ملت پاله سیاستوال عبداللطیف اپریدی د پښتنو د قانوني او سیاسي حقونو د خوندي کولو لپاره د تیرو 15 لسیزو رهیسې مبارزه کړې وه. هغه د جنوري پر 14 په پېښور هایکورټ کې په ډزو وویشتل شو چې روغتون ته یې پر لاره سا ورکړه. لطیف اپریدی د قومي اسمبلی غړی هم پاتې شوی وو او د سیاسي مبارزې پر مهال یې د قید او بند سختۍ هم تیرې کړې وي. نن د کرښې پر غاړه کې د هغه په ژوند مبارزه خبرې کوو. کوربه شاهین بنیرې دی. د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو زمونږ د نن خبرونه د نومیالي وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال عبداللطیف اپریدی ژوند او مبارزې ته ځانګړې شوې ده. د نوموړي د جنازې منز نن د پېښور په باغنران کې د سلګونو کسانو په ګډون سره ترسره شو. د جنوري په 14 شوې جنازه کې د بیرابیلو ګوندونو مشرانو، وکیلانو، د بشری حقوقو فعالانو، مدني فعالانو او غنو عامو خلکو ګډون وکړ او نوموړي ته د نستړکېدونکو مبارزه او کار باندې درنې پرزمونې وړاندې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري په 14 په ټویټر لیکلي چې د لطیف اپریدی وجنې ډېر ودرداوه. نوموړي د خیبر پښتونخوا په امنیتي حالاتو اندېښنم ښودلې ده او له صوبایي حکومت په دې لړ کې د کوټلي اقداماتو غوښتنه کړې ده. اپریدی له 15 لسیزو راهیسې د پښتون ملتوال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وه. عوامي نشتلګون په 2019 کال کې د اختلافاتو له کبله د هغه غړیتوب ختم کړی وو. د هغه مهال د ګوند وکیلانو د څانګې مشر وو. اپریدی تر دې وروسته د ملي جمهوري غورځنګ غړی شو. دا راځي په 2013 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جوړېدو راهیسې د هغه تحریک ملاتړ کوو. نوموړی د پاکستان د پارلیمان غړی هم پاتې شوی او دغه شانتې د سپریم کورټ بار ایسوسیشن او های کورټ بار ایسوسیشن چې کومې اتحادیې دي د وکیلانو دغې مشري هم کړې وه. پروانه خپرونه کې به موږ د نوموړي د دوستانو، شاګردانو او ملګرو سره دغه په جون او مبارزه خبرې کوو. دا وخت را سره نوموړی سیاستوال او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی سلیم خان ایډوکیټ د ټلیفون په کرخه دی. سلیم خان، تاسو ستړي مو شوئ؟ په خیر.
ډیر مننه بولری صاحب، ډیر مننه شاهین.
لالا، تاسو د پاره خو منن ډیره د خفګان او د درد ورزي. تاسو د لطیف لالا جنازې لم تلی وي او راواپس کیږي په لار باندې، نو تاسو خو سره ډیر نږدې تعلق او ست تاثیراتم دي دغه یادونه څنګه کوي؟
یاره واقعي خبره ده چې لطیف لالا شین او لطیف لالا لطیف لالا شین زمنګ د پښتنو د وطن لره وره افغان وطن یو ډیر خوخوګو د دې خاوري او داغه مرکز دینو دا زمونږ د ټول لارو بار افغان وطن او د پښتنو ټول څه کومه ډیر لوی کمی زیان او تاوان دی. ټول څه خپې او په کومه ډول چې هغه وویل شو په خپل منځي دښمنو کې راتیاو کالو لطیف لالا او بیا د های کورټ بارون چې دایو پناګای زغل تخلق خپل دښمنان راځي او بل ته مخامخ ولاړی او په داسې ځای کې هغه جن شیدان دا وکی زمون د دې پښتونخوا وطن او په دې پاکستان کې د نن موږ پښتانه اوسېږو. نو دا زمون د پاره یو ډېر الارمنګ سچویشن دی چې دا اتیا کال یو سره خپل منځي دښمنۍ کې د های کورټ په بار روم کې هم محفوظ نه دی. دا تاریخ کې په لومړي ځل باندې دا سي دا سي وجن شوی دا چې ټول خلک ورته حیران دي او دا خلک ډېر زیات سفر زخه د جنازې نه دا د اوسره واپس شو. ما ثوابه تا
جو تاسو وی لاله چې دا سپریم کورٹ بار اسټیشن های کورٹ بار اسټیشن دا دفتر چې دا بار چې کمی دا خوره محفوظ زی دلته دشمنانو هم دیو بل سره کینی او خپل معاملې هواری
پناګای کنه دلته خو دشمنان د مرګونو دشمنان یو بل ته مخامخ ولاړی او ډیر غم سره او ډیر برداشت سره خلک یو بل برداشت کوي او په داسې ځای کې نو دا خبردار چې ټیک ته چې د دې خنوم دا خپل منځي دښمنه نوم یې د دې مرګ خو خبردار ده چې دا قاتل هم چا لمسولې دي چا د خړې دي چې دا سی یو سړی مرکو چې زموږ پښتنو وطن ته د داسې خلکو د داسې ډاډګیر خلکو د داسې مشران او ډېر زیات ضرورت دی په دا وخت کې او په دا وخت کې چې زموږ داسې مشران مړیږي نو موږ ټول پښتانه د پاکستان ریاست کې موږ ډېر بالکل په نښه شوي یو دلته خبردار چې دلته په هر حال سره یو خدای چې زموږ نه هر څه غوښتي پاکستاني ریاست او چې موږ له خدای سره کړی غیر نه غوښتي دي په زموږ غریبانو کې
سلیم خان ټلیفون لیکه خکته شوی دا موږ داسې کوو چې موږ د لطیف اپریدی په ژوند باندې دغه په مبارزه باندې دا چې هغه سوکو په دې اړه عبدالحی کاکړ یو راپور جوړ کړی دی دغه اورو او دلته باید یادونه وکړو چې دا راپور د هغه خپرونې لنډیز دی چې عبدالحی کاکړ د مشال ریډیو د جمهوری غږونو د پروګرام د لړۍ لپاره په 2019 کال کې جوړ کړی وو. هغه مهال لطیف افریدی ژوندی وو نو داغه دغه خبره وو.
یو غټۍ نیمه خلاته څوک پرلې نه وای پرلې هغه چې په ګوله هم په خار راشي.
دا د لطیف افریدی تر ټولو خوش شعر دی چې اکثره په جلسو کې هم وایي. دا شعر یې شایي ځکه هم خوښ وي چې پکې د هغه فکري او نظریاتي هدفونه هیلې او خوبونه انځور شوي دي. لطیف افریدی چې ملګري له نازا او مینې لطیف لالا هم بولي له تیرو څه د پاسه 50 کلونو راسي د پښتنو په سیاست کې یو ځلنده نوم دی. هغه د پاکستان تر جوړېدو 15 کاله لمخه د 1942 کال د سپتمبر پر یو لسمه نیټه د خیبر تیرا د میدان کمبرخیلو تیراکی کلی کې پیدا شوی خو له پرایمری واخلې تر یونیورسټي پورې ټول تعلیم په پېښور کې کړی. نوموړي له پېښور پوهنتونه د معاشیاتو او له خیبر لا کالج د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. لطیف افریدی وایي په 1978 لسیزه کې لا هم په سکول کې وو چې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک یو ټینګ ملګری فضل محمود مخفي وراره یې استاد وو او هغه پکې د سیاسي شعور زړې وکړلې. په
سکول کې د مونږ یو ډیر استاد مولانا فتح الرحمن نوم یې مولانا فضل محمود مخفی صاحب وراره هم موضوع هم هغه به مونږ ته د دې جنگ کې شي کولې باچا خان او د علامه مشرقي او د نورې دغه نه اورېدې. په دغه طریقه یو ابتدایي طور چې کوم دی د پښتو سره د پښتنو سره له مونږ پېژندلو د دغې نه هم لسم جماعت نه وشوه.
په طالب علمۍ کې د لطیف افریدی تعلق د نېشنل عوام پارټي له مشرانو په تیره بیا کیڼه لاسي سیاستوالانو اجمل خټک افضل بنگش او ګلندر مومن سره جوړ سو. هغه د سیاسي روزنه وکړه. په 1978 کال کې جنرال زیولک د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ او مارشال یې ولګوله. دا وخت د لطیف افریدی د غوث بخش بزنجو په مشرۍ پاکستان نېشنل پارټي کې چې د مارشال یې پر ضد فعالیت پر مهال د جیلونو سلسله پیل شو.
یو کم اتیام کال کې لارم چې خو چې طالب علمو یو ځل پیرو خو بیا په یو شپه پورم تیره نه کړه او ټول موږ وسو الکان نیولې د ایوب خان په زمانه کې چې د فاطمې صداغه الکشن او هغه موږ یو شپه تیره نه کړه راوی خو بیا وسو د یو لږ په زمانه کې د په یو کم اتیام کې جیل ته کار کې شوم خو بیا راکېد مې راکم شه درې میاشتې مې تیرې کړې او دا غینه پسته بیا ټایم کې هم د جیل ته لاړم. بیا په یو ټایم کې ما تقریبا 10 میاشتې تیر کړې په جیل کې تیر کړې او دا غینه پسته په دریم ټایم کې جیل ته لاړم او بیا په 15 ټایم کې جیل ته لاړم او 15 ټایم نه پسته د جیل نه سلسله تیر شوې ده.
د لطیف افریدی حواله سیاست او وکالت دی خو سیاست په ژوند کې داسې اقشو وسوي چې پر وکالت هم د سیاست رنگ غالب دی. کله چې په پېښور کې د هغه دفتر ته ورسي نو هغه دفتر کم او حجره زیاته ښکاري. خیبر پښتونخوا کې چې پر هر سیاسي کارکون یا مشر مقدمه جوړه شوی نو زیاتره وخت وکالت لطیف افریدی مفت کړی. کله چې په 1915 اویم کال کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو نېشنل عوامي پارټي باندې بندیز ولګوي او د دې ګوند په زرګونو مشران او کارکنان یې ونیول، نو په دغه سي یو مقدمه کې لطیف افریدي په سلګونو کسان په ضمانت خلاص کړل.
آیات شیرپاو په بم کې په یو په خبر په هندون کې مرشه دا غینه پښتا د نېشنل پارټي مشران یې ونیول. اف آی آر نمبر 49 یا یو کم 50 دغه اف آی آر کې ویل چې د نېشنل عوامي پارټي خلک چې کوم دي دا سازش کړی چې پاکستان خلاف دوی داسې ماحول پیدا کړي چې پاکستان کې ګربر شي او پیدا ورک شي او داسي او داسي، لهذا د دوی د سازش نه کومه لپاره د پارټي خلاف چې کوم سرکړه خلک دي دا وایي نیول پکار دي. په دې اف آی آر کې څلور زره کسان نیول شوي او خلاص شوي او څلور زره کسان
د لطیف افریدی د ژوند او مبارزې په اړه باندې د عبدالحق کاکړ راپور تاسو ورته د خبرونه تاسو د مشال لیډون اوري دا وخت ما سره د پېښور های کورټ وکیل او د لطیف افریدی او شاګرد سنا گلزار د ټلیفون پکر خدا. سنا تاسو ستړي مشویم په خیر؟
په خیر جی. السلام علیکم. ډیره مهرباني جی.
وعلیکم السلام. ډیره مننه. تاسو هم د لطیف افریدی سره ډیر نږدې پاتې شوی او په پیښور های کورټ کې تو وکیل نو ارومرو خو د های کورټ بار مشر او یو نوموړی سیاستوالو نوموړی شخصیت او سی ادونه دي سره د لطیف لالا کله د سر لومبه ملاقات شو څنګه شخصیت وغه؟
یقینا جی دا یو ډیره د خفګان او دا یو داسې واقعیا ده او یو داسې خبره ده چې مونږ نه بالکل الفاظ هیر دي چې مونږ په دې واقعیا باندې او لطیف لالا د په شان یو انسان لپاره مونږ څه وایو هغه الفاظ مونږ سره نشته. چونکه زه خو ډیره زیاته جونیئر وم او لطیف لالا سره زما ملاقات چونکه زما خو یو سیاسي بیک گراوند هم دی او زه د عوامي نېشنل پارټي صوبایي یوت سیکرټری یم، نو هغه لحاظ سره هم زماغي سره په جنگل وو. دا غي نه علاوه چې کله زه په خبر ترالم او ما ال ال بي وکړه او بیا غي نه بعد زه عدالت ترالم، نو هغه لحاظ سره بیا چې زه دا غي شاګرد کې پاتې شوم او ما ډېر زیات زده کړه کړې ده. زه کنن د های کورټ وکیل یم او زه کنن په یو دوه سبا نه پوهیږم، نو دې کې دا به دروغ نه وي چې په دې کې د لطیف لالا ډېر زیات رول هم دی. لکه چې موږ هغې ته پاتشو موږ به کېناستو پاسېدو یو ځای، نو کو زما سیاسي کیریئر دی او کو زما د وکالت دی، نو دواړو کې هغې ما ته د یو ټیچر په شان د یو استاد په شان د یو پلار په شان هغې زه په هر مقام باندې په هر قدم باندې هغې زه ګایډ کړی یم. که د کیس مسله براله که تپوس په موکو نو هغې باندې زه هغې ډېر ښه طریقې سره ګایډ کړی یم. دغه شان چونکه هغې په څه وخت کې د عوامي نېشنل پارټۍ کې پاتې شي وو، د عوامي نېشنل پارټۍ مشر وو، نو هغه لحاظ سره که به سیاسي لحاظ سره څه داسې څه تپوس وو څه دغه به وو، نو هغې به ډېر ښه طریقې سره صرف زه نه په عدالت کې په پېښور های کورټ کې که دلته څوک هم دي او کله هم لطیف لالا راغلی دی او غی سره ناستی او غی نیسه تا پوس کرده دی که هر لحاظ سره نغا یو داسی خوب او یو داسی درون مشر و چه اغا با دیتا نکتل چه دا انسان زا پی جنم دا انسان زا ما پی جنم خو چه با اغی سره با کم انسان که ناستون و بس اغا با داسی فیل کول چه بزا بلکل زمونگ یو خپل دا کور یو مشر دی او زا سره ناستیم و بلکل ریلیکس با او دا اغا سره.
جی دی که سنا ایدر عجیبه خبره او داله چه لکه منگا پا پختونخوا کی ډیر وکیلانو سره خبره کو نو ډیر پکې دا سدي اکثریتي چې هغه دا وایي چې را ما د لطیف افریدی نزد کړی کړی دی، مونږ چې بکره دغه ویډیوګان یا تصویرونه هم کاته نو ډیر ځات خلک به سر روانو ډیر شاګردان به سر روانو، دا به څنګه ممکنه و دومره خلک ټرین کول دومره تغیر تربیت کول او هغه خپل اول هغه قبل اول هغه ځان سره اکوموډیټ کول؟
ګوره جی مونږ خو ما څنګه تاسو ته پیل وایي چې زه خو ډېر جونیئر یم، زما خو د های کورټ اوس څلور پنځه کاله اوس راغلی یم، خو په پیښور های کورټ کې چې په موجوده ټایم کې څومره ججز ناستی نو دا ټول د لالا شاګردان پاتې شوي دي. دې ټولو ججانو د لالا نه زده کړه کړې ده او چې زموږ په های کورټ کې کیسو یا په کوم رز د لالا کې زموږ په یوځې کله په های کورټ کې مالی دلی دي د ججانو اغې سره چې کوم بیهیویر د خبرو هغه کومه طریقه وه هغه داغه داغه مشرې چې باغی کم لحاظ کولو کم عزت ته کولو هغه موږ دا ټول څه په خپل سترګو لیدلې دي. او لالا سره لالا چې په سیمز د های کورټ په گیټ راځم نشو نو اغي په سیبا د شاګردانو د دې ټول وکیلانو یو جمعټه به اشو د لالا نه تقریبا په یو ټایم بل لالا سره 30-40 کسان دا خو به اني ټایم اغي سره موجود وو چې ځکه دا ټول په های کورټ کې چې څومره موجود دي که اگر ټای ججز دي کو اگر سیټینګ ججز دي نو دا ټول د لالا شاګردان پاتې شوی دي. نو چې څنګه به لالا وکړو نو بس هر کس په کوشش دا کو چې لالا سره ملو شو لالا سره یو 15 منټه کینو او کو ډیر سینیئر وکیلم وو کو ډیر کو د های کورټ نه ریټایر شوی دی که موجوده ټایم کې سپریم کورټ وکیل دی خو هغه په موجوده ټایم کې هم لالا نه به صرف لس منټه غوښتل خو هغه به چې دا یو داسې انسان دی چې د سره لږ ټایم هم کینی نو په دې لږ ټایم کې هم د لالا نه څه نه څه داسې خبره اوري چې به پر روان وخت کې ستا په کاریږي یا ستا په کار راځي ځکه چې لالا یو بل شان انسان هغه یو هیسټري وه نو هغه د هر چا کوشش کړی و چې بس لالا سره کینو لالا سره ګپ ولګو د لالا نه څه نه څه
جی تاسو سره زموږ خبر کوم سنا تاسو بر سره خو زما همکار داود خټک په پیښور کې د نوموړي خبريال شمیم شاهد سره خبرې کړې دي او داغه نه د لطیف اپریدی د شخصیت او داغه د سیاسي او بشري حقوقو د پاره داغه په هلو ځلو مبارزه باندې خبرې کړې دي. نو د شمیم شاهد سره د خبرې او رو بیا راځم تاسو سره په دغه موضوع نور خبرې زه
خو لطیف لاله تقریبا د چکاله د اتیا د اتیا د اتیاي مي لسيزي په دي اوایل کې ور سره زم ملو شو ما کله چې زه په ګومل کې مواصل ما نو داغه ور سره زم ملاقاتونه شروع شو په وخت دي نېشنل پارټي کې چې رقم مشوري بزن جوسف کوله نو زه دا غنو چې هغه یو ډیر بیلوسا مترقي او ملت پال سیاسي مشرو او دا هغه کوشش دا چې په ست طریقې دلته کې د پښتنو کې په دې سیمه کې چې کوم حالات دي نو دا دې ختم شي دلته کې د امن راشي دلته کې د استحکام راشي نو دا هغه د جن مختصر عرض دا یو بل هغه د وکیل په حیثیت باندې به چې هغه کوم مقدمه کولی کې شنو به کولو نو هغه د ډیرو خلکو زمونږ د جرنالستانو یا زمونږ د سیاسي کارکونانو او چې کوم فیصلې به هغه په پاره کې بالکل فیس ناغستو دا شندیر مقدمه ما ولې کتلې وي زما په مخ کې شوې دي زما په وینا شوې دي زما په سفارښ چې هغه کې هغه د غریبانو نوم فیس ناغستو د انساني حقوقو نه هم ناغستو د سیاسي کارکونکو سره هم هغه ډیر خو
شوی چې د لطیف افریدی د شخصیت ته تاسو په اول سر کې بیان کو دا هر اړخیزو یعنی په دې کې مختلف اړخونو د یو وکیل په توګه خو تاسو د شخصیت دا یو سو خوبه بیان کی هغه یو سیاستوالم وو او د بشري حقوقو یو فعالم وو دغه د شخصیت اړخته تاسو څنګه ګوري
مانه جی هغه ما ته پخپل باندې ویلو چې هغه کله په وکالت ختم کوب د شپېته می لسیزي په منس کې نو هغه په دغه ورځو کې چې کوم دی وکالت هم شروع کو ور سره چې په 1918 کې کله پاکستان پیپلز پارټي جوړ شو د دې اواز د سوشلیزم د اسلامي سوشلیزم ناره لګولې و نو د پاغي کوم متوي شرکت دغه کړو برخه اغوستي و او هغه د پاکستان پیپلز پارټي ناغړم بنې سیاست شروع کړو په سیاسي بیا دغه نورستو هغه کړ د نېشنل والی پارټي چې کوم نه فو نو پاره کې هغه شامل شو او په دغه نورستو بیا بدلی چې هغه سره اختلاف شو نېشنل پروګرسو پارټي او د نور ډېر پارټي د عوامي نېشنل پارټي کې چې هغه کله دلته کې د عوامي نېشنل پارټي جوړېدا نو د سلورو بانیانو کې یو لطیف افریدی چې ولی خان په کې کامل بنگ شو په کې رسول بخش او فلیجو صاحب هغه په کې یو په کې سلورم چې کوم هغه لطیف لالا نو لطیف لالا په د عوامي نېشنل پارټي په دې بانیانو کې او د پارټي نه رتلو راتلو باوجود داغه ډیر زیات عزت کې د عوامي نېشنل پارټي کو ډیر د قدر په نگاهونه کاتو
او شوی صاحب ویل کیږي چې د اوسنۍ واقعیا چې کوم شوی دا نو د اطلاعات راځي چې دا د دشمنی نتیجه و نو تاسو نه غنئ چې د لطیف افریدی غونې سړی چې هغه د بشر د حقوقو د پاره ولاړ وي، هغه د یووالي د پاره ولاړ وي، هغه د خلکو د خیر خیګری د پاره ولاړ وي، دا قسم سړی څنګه د دشمنی او خکار کېدی شي؟
زوم دا وامه چې دا د پښتنو بدقسمتي ده. دا خو ستاسو خیال نه، هغه باچا خان به هم وي چې دا پارې ترپګنۍ به ختمول غواړي. دا ګوره نن چې څومره نقصان وشي، دا یوازې د لطیف د فامیل لپاره، د هغه د قبیلې لپاره نه لري، بلکې دا ومه چې دا د ټول لر او بر د پښتنو لپاره یو ډیر غټ نقصان دی. په کار دا چې موږ دا د پارې ترپګنۍ دشمنۍ په خپلو کې ختم کړو.
نوموړې خبریال شمیم شاهد و چې زما د همکار داود خټک سره خبرې کولې. سنا شمیم صاحب هم په دې خپلو خبرو کې وویل چې دا یوازې د هغه د لطیف لالا د کورنۍ نقصان نه دی، د هغه د فیملی نقصان نه دی، بلکې د ټولو پښتنو غټ نقصان دی او ډېره غټه بدقسمتي ده. اوس په دې تناظر کې چې موږ ګورو د های کورټ بار چې کوم دغه دفتر دی یا دا حال دی یا دا ځای دی، په کار نه ده چې د دې ټیک ټاک امنیتي د دې سکیورټي څنګه یو سړی راننوتی شي د تماچې سره او هغه هلته یو دومره نوموړی سړی وري دومره غټ مشر چې دی هغه په نخ کې، دا څنګه ممکنه؟
ګوره جی، د ټولو نړیوالو چې کوم د سکیورټي خبره وکړو، نو سکیورټي د لطیف سره سره خپل پښتون سکیورټي هم دی. او پرون چې دا واقع یو شو، نو د ټولو نړیوالو ما دا تاسو د دریو سلورو کسانو نه وکړو چې دا ټایم کې چونکې زموږ دلته ډېر داسې وکیلان دي، ډېر داسې خلک دي چې هغه سره سکیورټي وي، خو چونکې عدالت ته چا ته هم د دې خبرې پرمیشن نشته چې هغه وا ځان سره خپل پرسنل سکیورټي د وسلې سره عدالت ته راځن نه کوي، خو چونکې لالا ته د مخکې نه یا خطر ورته ویل شو، یا چونکې د دې ډېر په خوانه د یو دشمنی را روانه ده، نو لالا ته دا پرمیشن وو چې هغه خپل چې کوم هغه سره کوم سکیورټي والا دین هغه های کورټ ته دن راوستي شي، هغه سره به ما باقاعده کتا خپل وسله به موشتره. خو نه پوهېږم چې دغه ټایم کې د لالا چې کوم سکیورټي و هغه چرته تللو. بل د های کورټ داسې سکیورټي دا چې الته څوک هم ځان سره وسله دن نه شي روړي، په دغه صورت کې که څوک وکیل ځان سره وسله را دن کی یا پولیس را دن کی، خو چونکې زمونږ د سکیورټي والا داسې سیستم دی چې دلته چې کله کلاینټس راځي نو داغي باقاعده چیکینګ کیږي، داغي باقاعده تلاشي اخیستل کیږي. خو وکیلان داسې دي چې کوم وایو چې یو څه فرق کوي، وکیل دی او سکیورټي والا ورته وایي چې یا د منتاله شیلو یا د غالو، نو هغه ما په بخانه سره هم خوږی د خبره لږ شان مایند کوي چې لکه تاسو ولې د وکیل تلاشی اخلي او تاسو بوس وکیلانو ته وایي چې مونږ به تاسو چیک ان کوو، دغه کو نوغي په خبره لږ بد غړي به کې خبره داسې شوه دا چې د الګ چون کې وایټ کپڑے وی کوټ او دی به الډی مخ نه هم تل راغلي دی عدالت ته، نو کې دغه تل ټریننګ او راتلو به نو سکیورټي والا به هم ویل چې بس وکیل دی او هغه تل شي نه دغه شي دغه نه هم غلطي شي وي، نو دغه د وجه چې کوم دی دادو مغټه واقعیه چې راغله د نو دغه د وجه راغله
د دې نه رسته به تاسو چې کوم د بار غړی او ممبران یې د دغه اسوسییشن تاسو به دغه ځای سکیورټي تامنیت ته خو ارومرو بیا به کتنه کوي کنه چې دا کوم لوب هول یا کوم کمزوري شوی
دی؟ بالکل، پدا چې دا چې کوم الګ په کوم گیټ باندې را دن شوی دی، هغه سکیورټي والا هم موتل شوی دی، پرون ډایرک هغه موتل شوی دی، او د دې نه علاوه زموږ خپل دا غنم چې چونکې دا چې اوس کوم واقع شونه دا بالکل زموږ په وهم غومان کې نه واده دي، موږ سوچم نو کړی چې یو وکیل به راځي یو وکیل به دومره غلط کار کوي، نو زه دا غنم چې په کار دا چې د عدالت ته راننوځي نو د وکیل تلاشي هم په کار ده، د کلاینټ خو الریډي کیږي چونکې موږ په خپل حال تر ډیلی زور ازونه موږ ته پته ده، نو زه دا غنم چې د دې نه پس چې کم دی نو سکیورټي دی نور هم سیوا شي او سکیورټي سره سره چې څنګه د عام خلکو تلاشي کیږي د عام خلکو چیکینګ کیږي نو هغه سره د وکیلانو چیکینګ هم کیږي. دې کې زه دا غنم چې دې کې هیڅ بدلی نشه، پہلا د ټول لړم دې جمع کیږي، زمانه علاوه دې بیا څومره میل سی میل دې د هغه تلاشي کیږي.
صحیح ده، زه ډېر مننه کوم سنا تاسو وخت وستو موږ سره خبرې وکړې، زه ډېر مشکورې مډېر ډېر مننه. ډیره مهرباني جی، دا خبرونه په وړاندې بوزو او موږ سره به د دې خبرونه په دویمه برخه کې د پښتونخوا قومي جرګې مشر کمال شاه بچا راځي، موږ په پیښور کې د خبریال علي اکبر سره خبرې کوو د سیمې په امنیت باندې، د پیښور په امنیت باندې، خو یو دماغ لو د دمین رستو راځو د خبرونه بیا په وړاندې بوزو.
Thank you.
مشال ریډیو د وګړو اوریدونکو ته شاهین بنری ما او د خبرونه د کرخه په غاړه تاسو ته مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ په نیغه اوري نن موږ خبرې کوو د نوموړي سیاستوال او د بشري حقوقو د مبارز عبداللطیف افریدی په جونه مبارزه باندې د پداسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې پیښور کې د امنیت وزم خراب او دغه نوړان دي د ترهګری او د بدمنۍ یو شمیر پیښې رامنځته شوې دي په پښتونخوا کې پیښور کې د امنیت تازه صورتحال څه دی په دغه موضوع د ډان ورځپاڼې د خبریال او شنونکي علي اکبر سره خبرې کولې. اکبر تاسو ستړي مشوې هم په خیر ډېره مننه. علي اکبر زمونږ د خبرونې مرکزی موضوع چې واغه د عبداللطیف افریدی ژوند او مبارزه وا پرون دغه بده پیښه د پیښور های کورټ په بیلډینګ کې د دې په تعمیر کې رامنځته شوې ده لومبې خو راته په دې تبصره وکړه چې دومره خوندي ځای کې دومره مهم ځای کې چېرته چې مطلب فیصلې کیږي چېرته چې دشمنانو هم د یو بل سره یو ځای کیږي او مقدمو لراځي داسې قسمه های پروفایل دومره غټ قتل د څنګه مطلب ستا په څه نظر دی
شاهین؟ دا ډیره لبده مرغه ډیره افسوسناک واقع ده او بل دا چې په عدالتونو یا د عدالتونو مخې ته چې دینو مخې هم په هره مخې ته شوي دي خلک چې دی هغه وشتلې شوی دی خو دا په دې حیثیت کې دا یوازینی واقع ده چې دا د دننه په بار روم چې کوم ډای کوم چې د وکیلانو دی الته کې دا په خرا مخې ته شوی دی الته کې دا استه اولل او بیا الته د دومره اعلی پای وکیل او د بشری حقوقو کم کاکتیونو هغه وشتل دا ډیره د افسوس خبره ده او زمونږ د پاره د حیرانتیا خبره هم ده چې په خبر په سنټر کې دغه عدالت چې موجود دی دغه سره خواوشا چې د اسمبلی موجوده ده او په دومره دغه ځای کې حساس ځای کې بیا هلته کې داسې واقعات چې دا پولیس اداره کې رامخې ته کېدل نو ډېر ډېر سوالونه اوچت کړي دي او کم خلک چې دی نو هغه په دې باندې مجبور دي چې هغه په دې سوچو کې آیا زمونږ ځانونه چې دی نو هغه محفوظ دي او غیر محفوظ دي.
دا خو چې ترکمه هدا معلومات راغلي دي نو یعنی د ذاتی دشمنی په نتیجه کې دار څه شوی دي، خو ځینې وکیلان او ځینې د عبداللطیف افریدی مینوال اغي دا شک او دا يرم سرګندۍ چې کدي شي دا کس چلم سولي او د غشانتی کار شوی، نو دی پیخ ته په کم نظر باندې ګوري د وجنه
شاین دا یو قسم لا مطلب دا د خیبر پښتونخوا حکومت او پاتې حکومت او د پولیس د لپاره ډیره دا ګټه خبر عام ده چې هغه چا کم قاتل چې دی هغه په موقع باندې مطلب نیول شوی دی او هغه نه کم اسلحه چې دا غم برابر شوی دی او د دې نه علاوه هغه په غزي کې دا اعلان کړی دی چې دا قتل جی کړی دی او هغه د پلار بدلې اخیستې دی، نه علاوه هغه په پولیس سټیشن کې هم دا بیان چې دی هغه ورکړی، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دا ذاتی دشمنی وو او دا دشمنی چې دا ډېره زړه روانه ده، لکه د دې هلک چې دی نو پلار په 2015 کې وژل شوی وو او هغه ته اوس پته ده چې هغه د شکیل عبدالی هغه وکیل وو، بیا د هغې نه پسته څه مرګونه نور هم وشوه چې په هغې کې خدای بخل لطیف عبدالی چې هغه نامزد کړی شوی وو د 302 په کیسونو کې او په دې کې یو کیس هم چلېدو چې 100 ورځې وړاندې دغه کیس چې کوم دی نو هغه فیصله شو او په هغې کې هغه کسان چې وو سره د لطیف عبدالی سره هغه او بری شول، نو دا دغه ورستو دغه خلکو بیا دا یو اراده کړی و چې دوی په مطلب بدل اخلي، اوس هغه په هغه کې لطیف لالا وو یا نو مطلب خو په هغه باندې دا الزام وو چې را غنې دغه دوانو په هو کې چې نو هغه شامل لون دی کې هیڅ شک نشته، بل دا کو دا کس نیولې شوی نه وای نو بیا واقعي چې د خبرې وړ او خونه را مخې ته شوی وای او دا تراهګری او دهشتګردي دا یو سوچ به هم وو چې غنې دغه خلکو چې لطیف لالا د امیان ته وړې ده او چونکه کس ګر شوی دی خلکو ته پته هم ده د دې واقعي د دې دښمنۍ نو دې وجنه دا په ذاتی حیثیت کې شوی ده.
خجی دا وخت ما سرجی د مردان نه د پښتونخوا قامی جرګي مشر سید کمال شاه باش هم د ټلیفون په کرخه دی، باچا جی تاسو سلامونه وایم په خیر.
ویلکم، په خیر راځی مهرباني.
تاسو جی د علی اکبر خبرې واورې دي، مونږ د عبداللطیف افریدی د ژوند مبارزه پاړه باندې خبرې کولې او عمومي رائے خدای چې ګنې وسړې بے تعلیم دي ناپوه دي یا کنه نه دي خبر د قانون نه نو د خلکو دښمنۍ جوړیږي، خو په دې پیښه کې چې مونږ ګورو دوړه طرف ته ډیر مخورې کورنۍ دي او تعلیم یافته دي، ججان دي پکې، قاضیان دي پکې، نو د تشدد لړۍ د عدالتونو نه بهر په زور باندې په تشدد باندې خپل معاملې هوارول لازم په دې ټولنه کې سره واندې
زه او تاسو چې شنه ما سرجی شه دا پښتو کې
خاجي
او چون کې دا د تو فل الله مرګ او مرګ دی او دا هیڅ کوم باندې موږ تاسو خبرې کوو دا ټول راټه ایشو دا
جی
چې باوجود دې تاسو ښه تاسو خبرې کوم ډېر زیات ما تاسو ته چې د تو فل الله چې دا چې یو قانوني مبارزونه ولوي په تاسو مشر ته چا مودلې راغلي ما چې دا شي په دغه کې خپل هغه زمونږ مشر حکومت شي وو په دې شل کاله او زه سټون لیډر مو واري دا به یو مترکی پارک مشري کوله مونږ په مختلفو مختلفو جیلونو کې پاتې شو مونږ د غریب سوچ نه خبر یو مونږ د غریب ژوند نه خبر یو او کما چې راغلي دا په کې چې د پیټل دا نن زمونږ په منځ کې نشته نو ډېر زیات افسوس کوم په دې خبره باندې دا کوم خبره چې تاسو په دې په کورو په ټولنه کې داسره باندې نو دا سي دا جی شه پښتانه یو په خبره کوم دی په دې باندې د بکه سمو وجنه کیږي یو د ریاست کې جبر دلان دي کوم د مونږه خارجه پالیسي څخه نقصاتي او په دې کې دغه اوس په دې یو نه ویلای شو روښه دا پښتانه مري بل هیڅ کوم دا چې کله بیا پښتانه مونږ نو دا ځنځر او زمين والا او دا فنور لري مسلې د پښتنو چې موږ دا ضروري شی وخت د کډاوس پښتنو دا جدا د دې وخت د دنیا مریخ ته لاړه ساينس تر دې ترقی وکړه ټکنالوژي ترقی وکړه د نو سره څو شو جنټیکلی ماډیفایډ ایون بیبیز پیدا شو په دې کې پښتنو ولې دا یو لوی تبې شروع د شپږ کې د لیټل کاله وبي یو داسې دونه دې ستر مشر په دښمنه کې په دې کې نن د کومنس کې کوم دی نشتا
جی
نو دا د په خپل ځبه د ما چې بد قسمت دی دا په خپل نو ډېر خبرې دې شاره د بد قسمت سره تړاو ساتي وړ خبر دا دا چې دا په خپل نو چې کوم سوچ کې کوم فکر دی او دا کومه بنیاد باندې په خپل لګیا دی یو بل وځني دا په بدلول غواړي او په دې کې کوم دی
امن جرگی په موضوع باندې خبرې کوم خو دې ټلیفون کې لږه مسله راځي نو تاسو ته موږ دوباره ټلیفون کوو او زه به علي اکبر ته لاړ شم دغه نو یو پښتنه وکم تاسو ته بیا راځو شاه صاحب او علي اکبر مونږ چې د لطیف افریدی صاحب د وجنې ته ګورو نو دا چې په دې صوبه کې عمومي تور کم د امنیت صورتحال دی دغه باره کې مونږ ته سخی او د دې امنیت قابو کولو لپاره تاسو ګوري د ریاست لخوا د حکومت لخوا چې سهل ځلې روانې دي کنه د حالات بم داسې روانې یو د بده مرغ بم دغه المیو به مونږ ښکار کیو
شاهین د دین اندازه مونږ لګولې شو چې مونږه سمه غټه دهشتګردۍ مقابله مونږ ته بسر راغلې ده او رانه نوته ده دا غي باوجود مطلب دې په خې دا سوالونه اوچت کړی دي چې زمونږه عدالتونه کم چې په دومره پوښ علاقو کې دي کم چې انصاف ور کوي کم چې دغه ځای نه دي چې په دې کې د دومره غټو خلکو د دومره غټ حیثیت حالک چې کم دي دا غوي ځانونه محفوظ نه دي
جی
هغه دښمنی او هغه پرګنی هغه یو طرف تک او قانون خو چاله هم دا اجازه نه ورکړي چې هغه دې اصلحه پلاس باندې مطلب دا قانون ادارو تور شي او ال ترې خپل بدل والی یا د خپل مطلب دا انصاف وکړي نو دا هو قانون چې په اجازه نه ورکړي نو پرونه په هنه مطلب مونږه د خپل په غیر سنجیدګۍ باندې و جاړو په خپل لا پرواهي باندې و جاړو چې یو طرف ته مطلب چې دهشتګردي بیا شروع شوه دا په هغه کې دا دهشتګرد چې کوم دی هغه زینه ګوري نو دا وی تم لا رسیدا کول دي چې عوام کاستې دا هغه د مغټه ادارې ته د قانون ادارې ته هغه د غشان وتلې شي ولته یو کاستې دا هغه په ورځ په پرانا ورځ باندې هغه په نه کولې شي نو بیا هغه کم عسکریت پسند شي نو وی تم دا کولای کیږي دا هو آسان کار دی بس د وکیل کوټ واچو عدالت ته ورشه او د پولیس مطلب جامع واچو اغه پولیس سټیشن ته ورشه نو دا زمونږه مطلب ارسته تاسو یې نه سکیورټی لیپس دې ته ویل شي او ډېر په غټه توګه باندې او زمونږه غیر سنجیدګي هم هاي او زمونږه لا پرواهي هم هاي
صحیح ده زه ډېر مننه کوم علي اکبر تاسو وخت وېستو مو سره خبرې وکړې زه ډېر مشکوري مې ډېر مننه ډېر مننه جی او مام په دغه موضوع باندې د عبد اللطیف افریدی د شاګرد طارق افغان اډوکیټ سر خبرې کړې دي چې د 13 شپږو اتو کلونو نه د عبد اللطیف افریدی سره یو ځای کار کو د طارق افغان خبرې و
مونږ چې کلا په پښتون فدراسیون کې ونو د هغه وخت نه د لطیف له سره زمونږ یو اسوسییشن او زکتی د تقریر دا به یو جذباتي تقریر او یو علمي تقریر وو نو د په سټوډنټانو کې دا یو ګرم جوشي پیدا کول نو مونږ به د لطیف لالا تخریر ته ډیر زیات خوشاله دو او بیا دا غینا تاسو ته چې زمونږ مسمه په همرا لا نو مونږ به ځان د لطیف لالا دفتر تر سره چې را لطیف لالا شته زمونږ مسمې به حل کړي او چې کله ما ال ال بي وکړنو په وړاندې کال کې زه د شبیر حسین گیانی سره سره ما خپل اپرنټیسشپ وکړو خو د کتاب د تعلق د وجه لا نه زه په دې مجبور کړم چې زه دا غو دفتر ته لاړ شم او یو قسم په زور دا خپل دفتر ته بوتم او و اتکانا د لالا په دفتر کې ما دا غسرا اسوسییټ کار وکاو او د وکالت او د قانون هر ګور هر یو دغه چې هغه لالا مونږ ته خو دا مونږ دا غنا ذکر وکړه قانون په لړ کې د لالا عادتونه شکر الحمدلله دا په مونږ کې راغلي چې مونږ په ایمانداري سره کې سونه کوو او هغه کې سونه کوو چې د انساني حقوق خبر راشي د میسنګ پرسن خبر راشي د ملټري کورټ خبر راشي یا د سیاسي ورکرانو د کې سونه خبر راشي نو مونږ چمتو هغه ته ولاړ یو او د مظلومانو او د بیکاره خلکو لکه د لالا په شان مونږ هغه کې سونه ته ولاړ یو بغیر د پیسنا بغیر د لالچ نه هغه کوو ځکه چې لالا ټول مرد دغه بے کس خلکو د مظلوم خلکو د بے وس خلکو مدد کړی دی کومک کړی دی چې د چا به وکیل نه و نو راځي وکیل به لطیف لالا و دا یو په ډاګه خبره وه او دا هر چا ته معلومه وه او هغه کیس چې هر وکیل به رد کړ چې نه دا زه نشم کولی په دې کې یا ادارې انوالو دي یا دې کې ضرور خلک ککړ دي نو هغه کیس به لالا ډېر په خوشحالۍ اغسته ځکه چې لالا د مظلوم ملګری و
تو سره ډېر نږدې پاتې شوې دغه شخصیت څنګه و دغه خویونه څنګه و دغه افکار څنګه و
لالا په غلط کار ډېر زیات غوسه کېده ډېر موږ ته وایي نه چې ډېر کرک و قارجن و او غلط خبره به یې او غلط کار به یې په هېڅ صورت نه برداشت کاوه خو د هغه د شخصیت دا اړخ چې په یو ټیم کې به غوسه و نو په دویم ټیم کې به داسې فرینډلي و چې هغه زره خبره به یې بالکل هېره وه او خنداګانې او د خوشحالۍ خبرې به یې کولې ژوند به یې کوه څه دوی دا سړی وایي ژوندی سړی دی نو لالا یو ژوندی سړی و د خپلو شاګردانو سره د همزولو سره د کشرانو سره چې به کېناستي نو د یو انسایکلوپیډیا حیثیت و په تاریخ باندې په سیاست باندې په ادب په شعر و شاعرۍ په متلونو په قیسو د پښتون قومي تحریک دا څومره هسټري چې ده چې ګنټه به د لالا سره چا ناسته وکړه نو په دې عرصه به پوه شو بل د لالا یو اړخ چې دی هغه ډېر زیات زه د هغې نه متاثره یم او هغه عدد د لالا د وجې ما کې نور هم پوخ شوی دی چونکې زه د وخت نه د کتاب سره زما تعلق و خو د لالا سره په دې اووه اته کاله کې هغه تعلق زما نور مضبوط شوی و لالا به د کتاب یارانې کولې د خلکو سره چې کتاب به خلکو له ورکاو کتاب به د خلکو نه اغسته او د کتاب تلقین به یې کوو خلکو ته به دا وي چې پلانکې کتاب ووایه پلانکې کتاب ووایه د پلانکي لیکوال دا لیکلي دي دا لازمي ووایه نو په خلکو کښې به یې د کتاب د لوستلو شوق پیدا کوو او چې یو ځل به د کتابونو دوکان ته ننوته نو د دېرشو زرو د څلوېښتو زرو د پنځوسو زرو کتابونه به یې اغستل لکه دا په دې خیبر پښتونخوا کې یو ډېره ناشنا خبره ده چې په یو ښار کښې د کتابونو صرف دوه غټ دوکانونه وي او په هغه ښار کښې د لالا غوندې سړی چې په یو یو وخت د څلوېښت او پنځوس زرو کتابونه لي نو د مطالعې سره د هغه د شوق اندازه تاسو د دې نه لګولی شئ نو د کتاب ملګرتیا د هغه د ډېرو خلکو سره وه چې کتاب به یې ورکوو کتاب به یې پرې اغستو
د عبداللطیف افریدي شاګرد تاریخ افغان ایډوکیټ چې موږ سره خبرې کولې او دا وخت را سره سید کمال شاه صاحب د پښتونخوا امن جرګې مشر د مردان نه د ټلیفون په کرخه دی بادشاه جی زما آواز اورئ تاسو
بالکل جی کلیئر دی
اوس ډېر سفار هغې جی نو بادشاه جی موږ په پښتنو په ټولنه کښې د تربګنو د دښمنو خبره کوله دا خو وې د دښمنۍ په خوا هم وې خو زه ورسره زمونږ پښتونولي هم وه زمونږ اقدار هم وو لکه موږ په ماشوم باندې ګزار نه کوو موږ په بوډا باندې ګزار نه کوو او موږ په زنانه باندې ګزار نه کوو په تربګنۍ کښې هم دا زمونږ اصول و زمونږ قدرونه و زمونږ پښتونولي وه یو خو په دې راته خبره وکړي چې آیا زمونږ هغه ټولنیز کلتوري ژوند مات شو هغه کمزوری شو او دویمه دا ده چې دا دومره مرګونه روان دي سوابی کې مردان کې چارسده کې پېښور کې او دا په اخره کې اوس د لطیف افریدي دا وجنه چې ډېر لوی لویه وجنه ده نو دا شر ولې سیوا شوه دا تربګنۍ ولې په ډېرې
همداسې ده نری صاحب چې زمونږ په معاشره کې زمونږ چونکې پښتانه مونږ یو قبایلي معاشره وو مونږ یو قبایلي ژوند کوو په دې کښې ډېرې خبرې وې خو په دې کښې جرګه او حجره جومات دا ډېر مقدم سیزونو او د دې ډېر لوی حیثیت وو او د دغې په وجه باندې چې کوم دی زمونږ معاشره چې وه نو هغه انټیکټ وه او چې داسې خبره به راغله وې بالکل دا دښمنۍ هم وې مړي به هم کېده هر څه به کېده خو چې داسې خبره به راغله نو په هغې کښې به فوراً جرګه د جرګې مشران د حجرې استعمال او نور هم داسې زمونږ ډېر زیات او عاملو فیکټرز چې هغه به مخکې ته راغله د هغې په وجه به دا خبره دونه نه اوږدېده لکه تاسو د لطیف لالا د دښمنۍ ته وګورئ دا تقریبا د شلو کالونه یا اتلسو کالونه دا دښمني روانه وه او په دې کښې خپله موږ امن جرګې ما اخري ځل کله چې دا د دې جج صاحب دا وژنه وشوه نو زه تللی وم او ما دې سلسله کښې د دې نه ځان پوهی وو چونکې دې بیمار وو کووډ والا مسله وه ورته نو دې سره خبره ونه شو خو دوباره چې کله بیا د دې اکویټل وشو نو ما بیا دې سره دوباره خبره وکړه چې په دې کښې موږ قدم لو موږ لطیف لالا ما ته وویل چې بالکل زه هر قسم ستاسو د جرګې تسلی کوم په کومه طریقه چې تاسو وایئ چې موږ په دغه قتل کښې چې کوم نه یو انوال او داسې خبره نو دا داسې قسم لکه زمونږ د امن جرګه یا نور چې داسې ډېر خلک لګیا دي زموږ په صوبه کښې اوس هم کار کوي دا به چې کوم دی دا کور په کور حجره په حجره او چونکې دا فاټه چې وا زمونږه قبایلی په هغه کې د لطیف لالا خپل تعلق هم د فاټا سره وو په هغه خدای دې زیات یو یو زبد او یم چې انټیکټ یو دا خبرو چې په هغه کې چې ګم دې دا وژنې او بیا جرګنه کېدل او بیا خبر دونو کېدل دا بنه کېدل دا چې د پم باندې راغله د پاسه دا د دې اسی په ونه کې چې ګم دې اسی په دایې کې پم باندې راغله دلته افغان وارو شو ترګری راغله او دغه په وجه باندې زمونږه ادارې نورم ډېر زیات خو زمونږ پښتون چې کوم مضبوط ادارې وي جرګه اجرا جومات جنازه په دې هر څه ګزار تاسو وګورئ نن د فاټا مرجره مو شو خو زمونږه هغه ملکان قبایلي مشران زمونږه هغه سپین روبي زمونږه هغه د پکو خاوندان شملو خاوندان د دستار خاوندان په دغه ترهګرۍ کې کوم دی وجه شوي دا یو سیستمیټک دی یو طریقې د لاندې دا عمل شوی دی دا داسې نه ده چې اچانک دا کار وشو او دا د دې لپاره وشو چې د پښتنو دا کومه ټولنه چې دا د پښتنو کوم معاشره چې دا د پښتنو کوم سماج چې دا تس نشي او په دې کې چې کوم خلق خپل کوم مقاصد مزبوردو چې نفیریس ډیزاینز هغه اصلول غواړي هغه اصل کی او غل لګیاري تاسو ګورئ چې د لطیف لالا مدلک ما تاسو ویل کنه چې دا هغه تونل وی کنټریبیوشن او چې ما ته پته ده زه سرون لیډر مو هغه د سټیټي پارټي یوازې هغه دا نه چې د وکیلانو لپاره هغه جدوجهد کړو د مجلسوان لپاره هغه د آئین د قانون د جمهوریت او په هر هغه ایشو باندې یو نر داسې یو تکړه انسان و هغه چې یوازې سټین نه بلکې هغه داسې خبره به کوله چې موږ به په هغه کې چې کوم دی دا زموږ چې کوم موږ د زموږ جونیئر زو دغو موږ به لطیف لالا مثال ورکو او هغه لکه نن موږ کې نشته داسې موږ ډېر مشران اوس هم زموږ د پښتنو تاسو وګورئ مخکې ورو په سواد کې په دې ترګرې کې زموږ ادریس خان لاړو دا هم مظفر علي خان دی ویل ویل خاندانونه زموږ په دې کې چې کوم دی په دې کې دا تیر کوم زموږ شلو په پنځشتو کالو یا په 45 کالو هغه زموږ په شوبه کې کوم عمل شوی دی
تاسو چې دا
په نتیجه کې دا
تاسو دا د امن جرګه چې دا تاسو ډېر لوی یو فورم جوړ کړی دی او تاسو دغه لاندې کوشش کوئ چې د خلکو ترپګنې او دشمنې ختمې کې نو د دې د خورولو او د دې د تنظیمي جوړښت لکه تنظیمي ډانچې جوړولو په ضلعو کې په قبایلي سیمو کې د دې څه پلان تاسو شته په دې هم څه کار کړی دی چې داسې جرګې تاسو په ټولو سیمو کې فعال کې او هغه په ځای باندې د خلکو مسلې هوارې کړي او ترپګنې هوارې کړي
ګورجی داسې دا چې موږ امن جرګه دا په 2005 کې دلته چې کوم دا 2005 کې دا کومه ماته ستوي چې دا کومه غیر روایتي بدامنی و دلته کومه ریاست سره تعلق ساتي دا هغه او بیا روایتي کوم مسایل چې دلته کرایمز بکې دا دلته چې کوم دی واګانه کې دی دلته چې کوم دی د منشیاتو او دلته چې کوم نور داسې سوشل ایولز بوت زویم موږ د هغه خلاف دا په 2005 کې جوړ کړه او دا اوسه پورې انټیکټ هو تاسو په نوټس کې دا خبر راولم ټول اوریدونکو په دې باندې خبري چې امن جرګه یو سلف هیلپ بیسز باندې داسې یو آزاد تحریک دی یو داسې موومنت دی چې موږ ډېر زیات جوړ او بنیادی کار کړی دی اوس دې وخت کې زمونږ په دې پیښور مردانو خار 400 ثوابې فشار وې دي او په ملکن ډیویژن دغه شپږو ځلو کې زمونږ تنظیمونه شته خو چې تاسو پته ده زمونږ کار زمونږ انداز چې کوم دی دا موږ غیر شاسي دي او د کار چې موږ تنظیمي خبر تاسو کړه دا په شاسي پټو کې تنظیمونه نو زمونږ کم د سټرکچر چې دی نو هغه شاسي دي او هغه غیر شاسي دي زمونږ په دا لزوله ځلو کې زمونږ سټرکچر شته او زمونږ وسایل خپل دي موږ په خپل وسایلو اوس یو کې دی وخت چې کوم دی موږ وینو چې په صبح کې بیا دواړه قسمه بدامنه لګیا دي هغه کې اضافه شوی ده نو زما دا خیال دی چې موږ دې وخت زه اوټ اف سټیشن ما سرجری کړی ده زه هسپتال کې مخخيري ما خپل مرګرو ته ټول ته هدایت کړی دی ان شاء الله د تلو سره بعد مخنه ټول اول کار چې موږ کوو او بدا کوو چې کوم زمونږ د یو سوز لیدل د حقتا د ملکان حقتا دا په دې کې چې ما غری وایتي زمون ترپګنې دي دښمنې دي کوم وجنې کې زنګ زر زمين ولا خبره ده او کومه مونږه دغه چې ده غیر وایتي کوم ترګریا کوم ان شاء الله که خیری اراده او نیت هم دا دي چې مونږه په دې کې نورم تیز راوړو او مونږ ان شاء الله که خیری خپل مرام خپل مقصد ته کوم دی خو پاک او کوشش به مونږ دای چې د پښتنو کلتور به شي دا خبره ده چې کوم سوال شروع کوو نو دا د پښتون د کلتور او د ختمېدو په وجه د تبایه په وجه دا غي په وجه دا کیږي نو کومه پوره د پښتنو کلتور نی بهال شوی دا مسئله به پیښه مو ته مخه تراځي
ډیر مننه کوم سید کمال شاه صاحب تاسو وخت وست سره د ناروغتیا موږ سره خبرې وکړې موږ ډیر مشکور یو ډیر خورز دل غوړم چې ډیر مننه جی زه د خپل نور قدرمند ملمنو سلیم خان ایډوکیټ سنا ګلزار ایډوکیټ او خبريال علي اکبر هم ډیر مننه کوم تاسو ټول ډیر مننه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه
دډیرو خلکو منسکی تنهایی الله الله دډیرو خلکو منسکی تنهایی الله الله ماو من لدلتا
مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنوي سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 12,315 او 15,115 کیلو هرتز. دا مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12,115 او 1,880 کیلو هرتز.